द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
نوریدن کو السلام علیکم د وایس اف امریکا د ریډیو دی نن د شروع ورځ د 2014 کال د اگست میاشتې لسمه نیټه ده په پیښور کې وخت شوی دی د ماسپښین یاتو په کابل کې دی اوه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د 2:00 بجې شوی دی د وایس اف امریکا د ریډیو په دی یو ساعت خبری خبرونه کې قربانی وکړه جالوان
او بختور شه
او لاول هم پام شي مهمو خبرونو سره ټکوته
پاکستان کې مدنی ټولنې او سړنکاران د کوټې ځانمرګي برید ورستو د ریاست په تګلارې باندې نیوکه کوي او وایي هیواد تندروي ته ځواب ویلو کې ناکامه شوی دی وتلې وکیل اسما جانګیر وایي د ای پی ایس د خونړۍ برید ورستو هم دغه تګلارې بدل نه شوه
یہاں پہ ٹیررسٹ آ رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے اڈے لگا لیے ہیں سب کو پتہ ہے تو کیا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو یا ہمارے حکمرانوں کو یہ بات نہیں پتہ تھی
د کوټې په ځانمرګي برید کې وژل شو تنانو کې د شپېتو نه زیات وکیلان هم وژل شوي قانون پوهان وایي د وکیلانو یو نسل تباه کړی شوی دی او دا کمی به راتلونکي لسګونو کلونو کې پوره کول ممکنه نه وي
موږ دا چې مرکزي د سپریم کورټ وکیلان نه لرو چې کوم هغه په دې سودانه کې شهید شو چې کوم پاتې شوی دی هغه پښې نه څه د څاغوژ نه څه څوکاو نه د مازور اکل
او ترکی وای د خارجه وزارت او پوز یو شمیر چارواکي د شام په کشاله د خبرو اترو د پاره د روس دوره کوي چېونکي وای د ناکامه بغاوت روس تو ترکی د غربي نړۍ په زید د روس ملګرتیا ته پام اړولې
دا یو شمیر نو مهم رپورټونه مرکه به زمګه په دی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو روان دي کوم څه ملګریو سه علاوه هم پام شي مهمو خبرونو تفصیل ته
د بلوچستان سر خار کوټه کې د خنړۍ بمی چاودنی ورستو په مطبوعاتو کې د پاکستان په فوز او حکومت نیوکه کیږي سړونکو وایي د پاکستان امنیتی ادارې د اولس د مخنیوي په کار کې د ناکامۍ سره مخ دي د پاکستان وتلي وکیل اسما جانګیر ویلي په پاکستان کې ترهګرو اډې جوړې کړې دي چې ټول خلک ته خبر دي د پاکستان ریاستی ادارې ولې دغه نه خبرې نه دي نوموړي ویلي په آرمی پبلک سکول د طالبانو د خونړۍ حملې وروسته داسې ښکارېده چې پاکستان به ترهګرو په ضد درانه ګزارونه وکړي ولې د کوټې د بمی چاودنې نه پس معلومه شوه چې د پاکستان د فوز او حکومت په تګلاره کې کوم بدلون نه دی راغلی څېړونکي د پاکستان په فوز نیوکه کوي د ترهګرۍ په ضد روانه مبارزه کې دوه مخې رول لوبوي په هیواد کې اوس هم د یو شمیر ترهګرو ډلو ملاتړ کوي خو د پاکستان فوز وایي په بلوچستان کې د هند استخبارات را د افغانستان په ملاتړ کې ترهګري کوي او غواړي چې په دغه سیمه کې بدامني خوره شي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شروع پر ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته وینا کوي د ملک استخباراتي ادارې روش په کار کوي چې د ملک پر ضد دښمنانو پلانونه ته ماتې ورکړي په کوټه کې د سیول روغتون مرګنې به می چاودنې دوه ورځې وروسته وزیر اعظم زیاته کړه چې د ملک پوځي او سیاسي مشران د ترهګرۍ د ختمون لپاره یو ځای کار کوي نوموړي زیاته کړې ده چې د کوټې دغه حمله شاته ولاړ دښمنان په اول ځل دا کار نه کوي او یو شمېر حملې په پاکستان مخکې هم ترسره کړې دي او د ګول پرواز د کوټې په سیول روغتون کې ترسره شوی ځانمرګي برید کې زیاتره د دغې صوبې وکیلان وژل شوي چې اکثریت پکې د پښتنو دی د وکیلانو د شمیرې تر مخه په برید کې د 500 زیات وکیلان وژل شوي دي او څېړونکي وایي دا په یو ځای په دومره ګڼ شمیر کې د وکیلانو وژل کېدو اولنۍ پیښه ده او د دې له امله به د کړکېچ سره مخ بلوچستان صوبې ولس ته په انصاف ترلاسه کېدلو کې ستونزې لا نورې سوا شي د برید په وخت روغتون کې موجود وکیلان وایي چې د دومره وکیلانو په یو ځای وژل کېدو لویه خلا پیدا کړې ده او د پښتنو د سر وکیلان پکې د منځه تللي دي د دغې مرګنۍ برید وروسته په کوټه کې عمومي وضع څرنګه ده په دې هکله سمینه احسن رپورټ ته ستاسو پام راګرځو
په کوټه کې په یوه ورځ د شپېتو نه زیاتو وکیلانو د وژنې وروستو د پاکستان ریاستی بیان کې ویل شوی چې د فوز مشه جنرال شریف وایي حمله د چین پاکستان په اقتصادي لار شوې ده بل دا چې حمله کې کوشش شوی چې د فوزي اپریشن ضربې ازب ګټې شنډې کړي او وزیر اعظم نواز شریف پارلیمان ته نن ماښام نیوکو تر لاندې د هیواد استخباراتي ادارو په دفاع کې وویل چې د دغو ادارو کسانو د ترهګرۍ د مخنیوي دپاره شپه او ورځ وکړې په ترهګرۍ ځپل شوي اولس دغه سرکاري بیانونه په زخمونو د مالګي دوړولو برابر غنی د هغه د پاره حمله د اویاو نه زیاتو وکیلانو کورونو باندې شوی نه چی په اقتصادي لارې پاکستان کې روانه ترهګری تر اوسه د پښتنو سیمو پورې ساتل شوی دا اتفاق او که قصد دی. خو تیر فوزی مشر جنرل کیانی د مودې ختمېدو وروسته دفاعي څېړونکو د هغه په سنا او صفت کې دا خبره کړې وه چې لویه کارنامه یې دا وه چې ترهګري یې د یو خاص علاقې پورې محدوده ساتلې. دغه علاقه تر اوسه په جغرافیایي توګه د افغانستان پولې سره شمال کې د باجوړ نه تر په جنوب کې د کوټې پورې علاقه ده. دغو سیمو کې پښتانه آباد دي، تعلیمي کچه پکې کمزوري ده، خپله میډیا نه لري او ترهګرې ډلې پکې پټې اډې لري. په سیاسي توګه مشري مذهبي ګوندونه یا فوج ته نږدې سیاسي ډلې کوي.
دا وایس اف امریکا ټي و رادیو ده.
د پاکستان د آزادۍ ترلاسه کولو په جنگ کې په کال 1971 کې شوي د جنگي جرمونو یو خصوصي عدالت د جماعت اسلامي پخوانی د اسمبلی غړی سخاوت حسین او و نورو ته د سخاوت حسین ته پانسی او و نورو ته د عمر قید سزا اورولې ده. په سخاوت حسین تور دی چې کال 1971 کې یې د پاکستان د فوج دپاره د یو ځای کمانډر په حیث کار کړی و. تفصیلات د ډیو ریډیو د همکار صداقت جان نورو.
سخاوت حسین هغه وخت د جماعت د اسلامي چاترو شنګو یا د جماعت اسلامي د طالب علمانو د سانګې د مرکزی کمیټې غړی و. په هغه الزام دی چې د یو مقامی کمانډر په حیث د پاکستانی عسکرو کومک کولو. وروستو سخاوت حسین جماعت اسلامی پریخوده او د پخوانی وزیر اعظم خالد ضیا بنگلاديش نیشنلست پارټی کې شمولیت اختیار کړو. د مقدمه د چلیدو په محل سخاوت حسین د بنگلاديش پخوانی فوجي واکدار حسین محمد ارشاد په جاتیا پارټی کې هلی ځلې کولې. بنگلاديش وایي د کال 1971 پاکستان د آزادۍ په جنگ کې پاکستانی عسکرو د ځایي مرستیالانو په ملاتړ 1.5 لک کسان وژلي او د 2 لک زنانو سری جنسي زیاتې کړې دي. د آزادۍ په مبارزه کې په جنگي جرمونو کې په مشکوک توګه ککړو کسانو ته سزا ورکولو لپاره وزیر اعظم شیخ حسینه واجد دا خصوصي عدالت یا ټرایبیونل په کال 2010 کې قائم کړی دی. تر اوسه د 10 لک نه زیاتو کسانو ته سزاګانې ورکړې شوې دي چې زیاتره پکې د جماعت اسلامي سره تعلق لري. امریکي او ګڼ شمېر د انساني حقوقو تنظیمونو د بنگلاديش په ټرایبیونل تشویش څرګند کړی دی چې د انصاف تقاضی نه پوره کوي او د عدالتي کاروای نړیوال معیار سره هم سمون نخري.
د ریپبلیکن ګوند جمهوری اساسي کاندید ډونلډ ټرمپ په مطبوعاتو ته لګولې چې د نوموړي د نهي دروازه وینا په غلطه توګه روانه کړه چې پکې هغه ویلي چې د وسلې د لرلو حق په لړ کې د خپلې سیالي هیلری کلنټن باندې تشدد د خبرې پکې کړي چې د ډیموکرات ګوند لخوا جمهوری اساسي کاندید ده. په امریکا کې د سترې محکمې د قاضي ځای خالی دی او د نوموړي په وینا میمن کلنټن به داسې قاضیان پر ځای کوي چې ورسره د آئین دویم ترمیم ختمې دي شي چې امریکایانو ته د وسلو لرلو حق ورکوي.
د ترکی خارجه وزیر مولود کاوسوګلو ویلي دي د خارجه وزارت او د ترکی د پوځي چارواکو یو ډله بنن د روس ته ورکوي چې په شام کې د روان اړې غړي په سر په شام کې د په روس کې د چارواکو سره خبرې اترې وکړي. د ترکی لخوا دا اعلان په داسې حال مخې ته راغلی چې تیره ورځ د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي د ترکی سره تعلقات برابرول غواړي ولې په تجارتي همکارۍ برابرولو به وخت لګي. د ترکی صدر طیب اردوان وایي د روس سره سالانه تجارت 100 ارب ډالرو ته رسوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د قدرتي ګیس پایپ لاین غځولو ته هم ترکی تیار دی. هر څه که روس او ترکی د خپلو تعلقاتو برابرولو ژمنې کړې دي خو څېړونکي وایي د شام په اړه د دواړو دریز جدا جدا دی او تر څو چې ترکی صدر اسد په اړه خپل دریز نه وي بدل کړی د روس سره به تعلقات سم نشي.
د افریقا سیمه لپاره د امریکا پوځي کمان د نهي پر ورځ د لیبیا په سیرت کې 98 هوایي حمله کړې دي. خیال دی چې د امریکا په هوایي حملو به داعش په لیبیا کې د خپلو خپو مضبوطولو په تکل کې ناکام شي.
د برازیل سینټ د صدر ډلما روسف په ضد د عدم اعتماد د پاره رایه چولی دي چې په سرکاري توګه به د برازیل د صدارت واګې په خوانی مرستیال صدر مایکل ټیمر ته ورکړی شي څوک چې دا وخت قائم مقام صدر هم دی.
د امریکای د انصاف وزارت وایي چې د مریلند بالتیمور ختیځ ښار کې پولیسو وزارت یو شمېر غیر قانوني ګامونه اغستی دي چې پکې د خلکو ادرول، تلاشي کول، نیونې او جبري قوت نه کار اغستل شامل دي او دغه ګامونه زیاتره د تور پوست امریکایانو پر ضد اغستی.
نن د برازیل په ریو ښار کې د اولمپکس د لوبو 15مه ورځ روانه ده. نن هم د امریکای لوبغاړو د سرو زرو تمغو ګټلو کې خپل برتري ترلاسه کړی ده. امریکایي لامبوزن مایکل فلپس خپله د سرو زرو 21مه تمغه ګټلی او کیټی لړکی هم د لامبو په مقابلو کې د سرو زرو تمغه ترلاسه کړی ده.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی وی ریډیو دی زمونږه دا یو ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه جاری ده. قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، په پاکستان کې د بلوچستان په سرخار کوټه کې تیر ورځ د بمی حمله وروسته د مدني ټولنو او سړنکارانو لخوا د پاکستان په حکومت او په پوز باندې د نیوکو لړۍ توند شوې ده، او سړنکاران وایي چې د پاکستان ریاستي تګلاره د ترګرۍ پر ضد روانه مبارزه کې د ناکامۍ سره مخ ده. درمن اوریدونکو د وتلی وکیل اسما جانگیر مطبوعاتو ته ویلی دی چې د ای پی ایس ته خنړی برید ورستو داسې ښکارېده چې ګنې پاکستان به د ترګرۍ پر ضد خپل تګلاره کې بدلون راولي، خو نوموړی ویلی چې دغه تګلاره لا تر دې دمه بدله شوې نه ده. د ډیو رادیو خبریال اورنګزیب خان په دغه موضوع باندې د سیړونکو سره خبرې اترې کړې دي.
کوټه کې د یو اویا بې ګناه خلکو چې زیاتره پکې وکیلان وو وژنې نه پس د پاکستان حکومت او پوز په پالیسو سخت تنقید روان دي، او پوز سرلخکر جنرال راحیل شریف لخوا د 14 سمدستي پس د ترهګرو پر ضد کومبینګ اپریشن اعلان باندې هم تنقید شوی دی. تجزیه کار ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې آیا پوز به یو ګومنز وحي او ترهګر به هیواد نه صفا شي. دوی وی د ترخګری ختمون لپاره ضروری ده پاکستان د خپل پالیسی بدل کړي، او ریاست د هر څه خبر دي چې کوم توندرو تنظیم په کوم ځای کې وجود لري او کوم ځای کې فعال دي. دوی ویلي دي د ترخګرو ختمون لپاره ریاست ته پکار دي بغیر تفریق ټول داسې تنظیمونو پر ضد کاروای وکړي چې یا ترخګری کوي او یا نفرت خوروي، او خه او بد طالبانو تفریق هم ختمول پکار دي.
کل کی بات ہے ٹیلی ویژن پروگرام پہ جنرل امجد شعیب جو ہے جماعت الدعوی کی اس حد تک حمایت کر رہے تھے اور اس کو بچا رہے تھے، اس کے بچاؤ میں بول رہے تھے، جیسے لگتا تھا کہ وہ کوئی ایک سرکاری تنظیم ہے. تو جب ہمارا یہ رویہ ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیررزم جو ہے، دہشت گردی جو ہے، وہ ملک سے ختم ہو جائے گی؟
عائشہ صدیقہ وہی چھ کوئٹہ کے دا ترخگرے دومرہ لوئے پیخے پس ہم پاکستان ریٹائرڈ جنرلان جماعت دا و پرشن تنظیم په حق کې خبرې کوي. کچره ترخگر تنظیمونو لپاره هم داسې همدردی روانې وي، نو بیا دا تم ساتل بیکار دي چې ترخگری به ختم شي. د بشري حقوقو ادارې په خوانې مشره اسما جانگیر وایي چې پیښور آرمی پبلک سکول باندې ترخگر برید نه پس د پاکستان اولس خوشبینه وو چې دې زره به ریاستی ادارې هر حال ترخگری پر ضد کوټل ګامونه اخلي. خدا خوشبینی هم خوشبینی پاتې شو
کې یہاں پہ ٹیررسٹ آ رہے ہیں، یہاں پہ انہوں نے اڈے لگا لیے ہیں، سب کو پتہ ہے. تو کیا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو یا ہمارے حکمرانوں کو یہ بات نہیں پتہ تھی؟
دوی وی چھ دوی تبا کوئٹے وکیلانو او سیاست مدارانو ویلے چھ کوئٹہ خر کے ترخگر و خپل مرکزونا جوڑ کڑی دی چھ دا وکیلان دینا خبر وو نو ریاستی دار سنگا بے خبر پاتی شوی دی. تیر رز دا سینٹ چیئرمین رضا رابانی ہم ویلی وو چھ دا ترخگر ہر پیخ نفس یواز افسوس کولو فرضے دا کوٹلے پالیسو ضرورت دے.
جب ریاست پاکستان کو کچھ بنیادی فیصلے جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے، وہ فیصلے چاہے مشکل ہوں چاہے وہ فیصلے دشوار ہوں، لیکن جب تک ریاست وہ بنیادی فیصلے نہیں کرے گی ہم اسی طرح فائر فائٹنگ کرتے رہیں گے.
دوی وی ریاست با بنیادی او مشکل فیصلے کوي، او کچر دا سے اونشو نو ترخگری برامانه وی. تزیه کون کی دا ترخگری پر ضد پاکستان ریاست نه دا دا سے پالیسو غوښتنه کوي چې پکې د خه او بد طالبانو تفریق ختم کړی شي. د غشن نصاب او جماعتونو کې نفرت خورولو باندې بندیز غوښتنه هم دوی کوي. سره زوړان دی اسلامی نظریاتی کونسل مشر مولانا شیرانی هم ویلی وو چې پاکستان خپل مقاصد د پاره نصاب کې د جهاد په حق له آیاتونه شامل کړي وو. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د
وائس آف امریکا جو ریڈیو دے قدر منابدن کو دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا شروع پر وز دا قومی اسمبلی غونډه ته په وینا کې ویلي د ملک استخباراتي ادارې روز شپه کار کوي چې د ملک پر ضد دښمنانو پلانونو ته ماتې ورکړي. او د کوټې د بمی چودنې وروسته د ملک پوځي او بیا سیاسي قیادت چې د هغوی لخوا دغه د حملې ذمہ اشارتن هند او بیا افغانستان دوی ته ورکړی شوی ده. نو په دې حقله باندې نړیوال څیړنکاران د پاکستان دغه رقم تورونو ته په کوم نظر ګوري؟ دغه ټول تفصیل لري افتخار حسین په دې مرکه کې.
زه به خپل اوریدونکو ته سرنګ چې تاسو یې دا به زه غوی ته تکرار کوم چې د پاکستان پوز کم چې د پاکستان دا وخت یو طاقتور اداره ده، کور کمانډرانو تیر ورځ پر غونډه شوی و. نه صرف دوی بلکې د دینا وړاندې نواز شریف چې کله کویټې ته سفر وکړ او هلته کې د چارواکو سره ولیدل، نو هغوی هم او د بلوچستان چیف منسټر ثناء الله زیری هم دا تور چې دی په فارن هند هغوی یعنی بهر ملکی لاس. خو ولې د پوز لخوا چې کم پرس ریلیز جاری شوی دی، ایس پی آر او کم خبر ورکړی شوی دی، نو هغه دا دی چې دا افغانستان سوایل د افغانستان خاوره یاده کړې ده او په هغې چې هند هغه ځینه مینج کوي، تور یې په هندوستان او په افغانستان لګولی دی. دغه تور چې دی دا څه نوې خبره نه ده. زه به تاسو ته ووایم که لږ موږ شاته لاړ شو، نو په باچا خان پوهنتون چې کله بریدو شو، نو هغه هم دوی وی چې دا په افغانستان کې جوړ کړی شوی او دغه رنگ تورونو د دینه مخکې ای پی ایس چې کومه هم غټه پیښه وه. دا باوجود د دې چې جماعت الاحرار کم چې یو تندره وډله ده او دغه پیښې په خپلې ذمہواری پر سر اخیستې ده، د کویټې د برید ذمہواری پر سر اخیستې ده، ویل دي چې دا دوی کړی دي. د پاکستان د پاوز مشر چې کلال تلاړو نو وی چې دا سی پیک د ڈیسٹیبلائز کولو یعنی دا غیر غیر مستحکم کولو. په دې باندې ډیر سخت سیړونکو په نړیواله کچا او په پاکستان کې دننه ډیر سخت نیوکه وکړلې چې د سی پیک خبره د چاینا ګوره. جماعت الاحرار د دې کال په مارچ کې په لاهور کې په یو پارک کې تقریبا همدمره یعنی اویا تنانی وژلیو، نو آیا په لاهور کې هم سی پیک دی چې کله جماعت الاحرار خلق دغلتم وژل؟ او د دې نه مخکې مغوی بریدونه کړي په پاکستان کې په مختلفو ځینو کې. دا د پاکستان د سیړونکو په نظر د پاکستان د ریاست هاغه ګنګستوب خي چې دوی په کور دننه د دغه دښمن د دغه سوچ او فکر نه انکار کوي او دا سیس په بل باندې ورړي او بهرنی لاس زکیا دی. او د هندوستان نوم چې کله دوی خلی نو دا غي خپلې ګټې دي زکه دوی دا کار کوي.
افتخار د پاکستان لخوا داسې تورونه چې اشاره افغانستان یا هند ته ورزي، نو څومره نړیوالې ټولنې او ورورولۍ ته د قبلولو وړ تورونه دي؟
یقینا دا ډیره مهمه پوښتنه ده چې آیا نړۍ هم دا مني، آیا په پاکستان کې خلک پښتانه چې څوک وژل کیږي د هغه آواز د هغه خبره ډیره مهمه چې د چا په کور کې دا غمی د چا چې رور خور پلار مور دا وژل کیږي، نو هغوی آیا دا منی که نه منی؟ زه به تاسو دا ووایم چې په نړیواله کچه دې ته په دې ډول کتل کیږي چې د پاکستان پوز د دوه درې وجوهاتو لپاره چې دی نو دا تور په هندوستان لګی. هغه وجوهات څه دي؟ اولنې ځکه موږ دلته د وډرولسن سنټر د یو څیړنکار مایکل کوګلمن سره خبرې کړې، هغه د دې ځواب بیانې.
Pakistan derives some benefit from propagating these hardline narratives about India and all because it essentially portrays India as a threat, which therefore gives the military legitimacy to essentially have a big role in the state in Pakistan to protect the country from India.
یعنی دا پوسټا پر ریاست د ریاست په پالیسو د ریاست په کار او بیا په دې باندې د اثر لپاره شیدې او کردار هغه زیاتې، او دا د دوی لپاره ځکه مهمه ده چې دوی په هندوستان باندې تور ولګي. دویمه خبره دا ده چې چرې دا ومنل شي چې را دا په هیواد کې دننه داسې ډله کوي او دومره په غټه کچې کوي، نو بیا دوی وایي هم د دې شړنکار په خولې باندې چې را پاکستان کم ضرب عزب عملیات کوي یا په هیواد کې دا وخت، نو ظاهره ده دی به په خپله د دغه وینا سره دا اومني چې د دوی د عملیات ناکامه شوې دي او په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد پالیسی چې کومه ده هغه اغه سي نتیجې نه راوړي هغه هم ناکامه شوې ده. نو دوی د دغه یو سو غټو لپاره دغه پالیسی اختیار کړي چې کله هم په پاکستان کې سوشي نو هغه تور دی په هندستان په افغانستان باندې لګي او درېمه وجه دا ده چې په هیواد کې کچری دوی دا هر څه اومنی نو بیا به د لشکری طیبه د غلطه لشکری جنگوی دا ټول چې د پنجاب په خاورم پراته دي او په مختلفو نورو ځینو کې پراته دي د دوی لپاره به د ټولو پر ضد ډیر فعال ګامونه اخیستل وي. کم چې د ګوډ اینډ بیډ طالبان پالیسی ده خو بد طالب نو بیا به ورته په هغه کې مشکلات.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
قدر منور ریزن خدا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے تیر ورز د بلوچستان سر خار کوئٹہ کی د خنڑی برید ورستو اوست په ټول پاکستان کې په عدالتونو کې څه صورتحال ده په بلوچستان کې او بیا د بلوچستان په سر خار کوئٹہ کې دغه خنڑی حمله ورستو په دغه خنڑی حمله کې د شپیتو نه زیات خو د کوئٹہ خار وکیلان وجلې شو. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسورنا.
د پاکستان د نورو صوبو په شمول باندې د بلوچستان د عالی محکمې او د صوبې په لورو پروتو سیمو کې په عدالتونو کې بشپړه کاربندیز دوام درلود. پر بار رومز باندې تورې جنډې لګېدلې وې. په وکیلانو کې خواشنی خوره وله. د وکیلانو د اتحادیې یو غړي اسد اڅکزي وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته وویل دلته په کوټه ښار کې و څلور نیم سوه ته نږدې فعال وکیلان د دلخلي سي دلته تر شپېته زیات وکیلان وژل شوي دي و یو نیم سل ته نږدې ټپیان شوي دي. د پاکستان په کراچي اسلام آباد او په نورو ښارونو کې هم د دوی درملنه روانه ده.
ډیر وکیلان تر اوسه پورې داسې دي چې هغه معلوم وکیلان دي د یونیفارم چې اغوستي دي لیکن هغه مخان هغه دومره خراب شوی دي په دا بم دماکو کې چې هغه معلومېدو نه دي چې دا کم ځینی نو لاشونه چې دي هغه وصول کړي نه دي. څه نور وکیلان دي چې هغه ورک دي هغه بدنونه ټوټه ټوټه پراته په داغه هسپتالو کې.
که څه هم د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری تیر ورځ وویل چې په دغه پیشکی د بارنی حیوانات استخباراتی ادارې لاس لري خو د وکیلانو اتحادیه له دې سره متفق نه ښکاری. حسین آغا ایډوکیټ په دې باب وویل چې حکومت و دوی ته په تاپوز ورکولو کې پاتې راغلی دی.
په دې خبرو نن خلک نه ختاوزی کته ان ختاوزی چې دا را کړی ده. رات سیالکوټ بیخی نږدې دی، رات لاهور ډیر نږدې دی، را خو یو عام سړی نسی نیولای، را خو به دا څلوېشت انټلیجنس ایجنسیان نسی اغبه کیفر کردار ته رسی. دوی خو موږ رسی، دوی زما تلاشی اخی، د یو وکیل، د یو تعلیم یافته، د یو بایزت سړی تلاشی اخی. بغیر تلاشی اغه نس فکر زیدلې په دا شهر کې، زکه چاری ته بغیر تلاشی نسم راتلای. پرون زده هسپتال ته بغیر تلاشی نسوم تلای. نو زه پښتنه کوم چې دا څلوېشت ایجنسیانی چیری وي؟
حسین آغا ایډوکیټ دا خبره هم وکړله چې زموږ خارجه تګلاره سمه نه ده. حمله دغه کبله په هیواد کې دننه وضع خرابه ده او بل لور ته نن هم د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د وژل شوو وکیلانو پاتېه روانې والی. په کوټه کې د پخوانی مرکزی وزیر ډاکټر عبدالمالک کاسی زوی داود کاسای هم په دغه پیښه کې په حق رسیدلی. موږ د کورته ورلو د پردې موقع باندې وویل
زه دا وایم چې دا بدقسمتی ده په دومره غټه پیمانه. دا خو د یوویشتمې صدۍ د ټولو خطرناکه پندې ده، سوسایډ بامبر چې دی، او په دې کې دا بې ګناه خلک مري. د دې ماسټر پلانر څوک دی؟ دا خدای ته معلوم دی. اوس وې هغه وکټم چې دي هغه انوسنت سیټیزن دي، بیا د کریم آف پاکستانی سوسایټي. نو so ki kay they must have their own vested interest in the neighborhood.
da haywad la nur bar khuz khab kwat shar ta da patih la para la nur subo za kham da khulgu da ratag ladai dawam lari. da punjab wazirala shaba sharif aw nur yow shmir masharan ham dal taraghlal. د غیر دولتي موسسو او د مدني ټولونو لوري د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د دغه پیښې غندنه کوي او دوی احتجاجونه هم کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیوار ریڈیو ٹیلیویژن، کوټه.
دا وایس اف امریکا د ریډیو د خدمتونو اوریدونکو د ګل پرواز د کوټې په سیول روغتون کې تر سره شوی ځانمرګي برید کې زیاتره د دغې صوبې وکیلان وژل شوي، چې اکثریت پکې د پښتنو د وکیلانو د شمیرې تر مخه په برید کې د 500 نه زیات وکیلان وژل شوي. وسیرونکي وایي چې دا په یو ځای په دومره ګڼ شمېر کې د وکیلانو وژل کېدو اولنۍ پېښه ده، او د سره به یو لویه خلا هم جوړه شي. نور تفصیل لري ارشد مومن په دې رپورټ کې.
د چودنې په وخت هلته موجود وکیل شهزاد خان وای چې دی وکیلانو په یو ځل وجل کېدو سره یو لوی خلا رامنځته شوی.
ول چې دغه وکیلانو زموږ د پښتو خاص کر د پښتنو چې کوم ریپرزنټیټیو زول دغه وکیلانو د پښتنو کې سره په سپریم کورټ کې هم ارګیو کول، په هایکورټ کې هم ارګیو کول. موږ دا کوم ریسنټلی د سپریم کورټ وکیلانو نه لرو چې کوم هغه په دې چودنې کې شهید شو، چې کوم پاتې شوی دی هغه پښې نه سره چاغوز نه سره چوکاوري نه د تاسو سترګو خراب شوی دی مازور یې کړل.
ځای خلک وای دغه وجل شوی وکیلانو کې اکثریت د ملت پاله پښتنو او بې وزله پښتنو او زده کوونکو ته به ویړیا خدمات ورکول، او په خصوصي توګه هغه کورنیو ته چې د کومو د جبري ګمشدګۍ کیسونه وو. او لیکوال صادق جړک وای د بې وزلو اوس دغه اسره هم ختمه شوه.
کله به د سټوډنټو مسلې وي، د غریبانو مسلې به وي، لکه ما د سل نه زیات کیسونه د ملګرو وکیلانو له وروړي دوی به د غیر کیسو نه بغیر پیسه دا چې څونه کول د غریبانو سره، د سټوډنټانو سره، د یتیمانو سره، د کندو سره، چې د خلکو کم خدماتو هغه کم جذبه و، د دې چې کم هغه مله ولا کم خلوچ و د کوم سره هغه د یو خدای شرمدګار د تحریک د منګورو کې دی، چې هغه د یو سوچا کم پرست کېدلی شي. دا که به دې چې پښتانه مړي دي، که بلوچان دي، دا سوچا کم پرست خلک وو، د کار خلک وو، بې غرضه خلک وو.
بلوچستان د تعلیم او ترقی په ځغل کې د هیواد نورو برخو مقابله کې روستو پاتې دي، او خبريال مالک اچکزیوی د پاکستان ازادۍ روستو تر دې دمه پکې دغه د شمار قانون په هه تعلیم یافته ځوانان پیدا شوی، خو یوې بمی چودنې بیا ډیر پرشا بوتلل.
دښمن ته سګراندې په ډیر اسانه باندې موږ هغه بلې شمې چې موږ د زړه په وینو او په خوارۍ په درپدری هر پلار هر مور زه پېژنم. یو وکیل چې هر وکیل ما په فکر هم داسې دی، وړوکی ایمل خان، مور یې هم د سکول استاد وه او پلار یې هم د سکول استاد و، په ډېر درد باندې را لوی کړی. په دې ډېر خوشحال و په چمن کې به زه ورسره ملا شو چې ایمل خان راته وکیل شو، لیکن نو هغه په شهادت ورسېدی. نو دغه ماشوم چې را لویېده غټېده او اوس د وکالت پر چوکاټ باندې د پښې لګېدلې وې او پر مخ باندې تلل.
ماهرین وای تر ډیره وخته پورې به بلوچستان کې عدالتي نظام بې تولی وي، او د نوي وکیلانو تربیه او قومي ګټو ته بیا تیارېدل به ډیر وخت وغواړي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی جړې یا بکین سر وخیږي او د پښتنو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے گرانو اوریدونکو السلام علیکم ڈیوا ریڈیو خبرونه لا هم دوام لري موږ سره ملګری اوسئ یو وار بیا تاسو پام راګرځو مهمو خبرونو سټکو ته
پاکستان کې مدنی ټولنې او څېړنکاران د کوټې ځان مرګي برید ورستو د پاکستان د ریاست په تګلارې باندې نیوکه کوي وایي هوا تندروي ته ځواب ویلو کې ناکامه شوه وتلې وکیله اسما جانگیر وایي د ای پی ایس ته خونړی برید ورستو هم دغه تګلارې بدل نه شوه
یہاں پہ ٹیررسٹ آ رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے اڈے لگا لیے ہیں سب کو پتہ ہے تو کیا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو یا ہمارے حکمرانوں کو یہ بات نہیں پتہ تھی
د کوټې په ځانمرګي برید کې وژل شو تنانو کې د شپې ثونه زیات وکیلان هم وژل شوی قانون په هنوای د وکیلانو یو پور نسل تبا کړی شوی او دا کمی به راتلونکي لزګونو کلونو کې پوره کول ممکنه نه وي
موږ دا چې ولسمه د سپریم کورټ وکیلان نه لرو چې کوم هغه په دې سودان کې شهید شو چې کوم پاتې شوی دی هغه په شینه سره د چاغوز نه څو کال نه د مازور کړل
ترکی وای د خارجه وزارت او پوز یو شمیر چارواکي د شام په کشاله د خبرو اترو د پاره د روس دوره کوي سړونکو وای د ناکامه بغاوت ورستو ترکی د غربي نړۍ په ځای د روس ملګرتیا ته پام اړولې
او سمار باندې کو خبرونه د تفصیل سره
د بلوچستان سر خار کوټه کې د خنړۍ بمی چاودنی ورستو په مطبوعاتو کې د پاکستان په فوز او حکومت نیوکه کیږي سیرونکو وای د پاکستان امنیتی ادارې د اولس د مخنیوي په کار کې د ناکامۍ سره مخ دي د پاکستان وتلې وکیلې اسما جانگیر ویل دي دلته د ترهګرو اډې موجود دي خو د پاکستان ریاستی ادارې ولې دغه نزان نه خبروي نو موړې ویلې په آرمی پبلک سکول د طالبانو د خنړۍ حمله ورستو داسې ښکارېده چې د پاکستان په تګلارې کې به بدلون راشي ولې د کوټې د بمی چاودنې ورستو دا معلومه شوه چې د پاکستان او د فوز په تګلارې کې کوم بدلون نه دی راغلی سړونکو وایي د پاکستان په فوز سړونکو د پاکستان په فوز نیوکه کوي د ترګرۍ پر ضد روانه مبارزه کې دوه مخې رول لوبوي او په هیواد کې اولس هم د او په هیواد کې اوس هم د یو شمېر ترهګرو ډلو ملاتړ کوي خو د پاکستان فوز وای په بلوچستان کې د هند استخباراتي اداره را د افغانستان په ملاتړ کې ترګري کوي او غواړي چې بلوچستان کې بدامنی زیات شي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شورو پر ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویلي د ملک استخباراتي ادارې ورځ شپه کار کوي چې د ملک پر ضد دښمنانو پلانونو ته ماتې ورکړي په کوټه کې د سیول روغتون مرګنې به می چاودنې دوه ورځې وروسته وزیر اعظم زیاته کړه چې د ملک پوځي او سیاسي مشران د ترګري د ختمون لپاره یو ځای کار کوي او د ګل پر ورځ د کوټې په سیول روغتون کې تر سره شوی ځانمرګي برید کې زیاتره د دغې صوبې وکیلان وژل شوي چې اکثریت پکې د پښتنو دی د وکیلانو د شمیرې تر مخه په برید کې د 500 زیات وکیلان وژل شوی او سیرونکو وای دا په یو ځای په دومره ګڼ شمیر کې د وکیلانو د وژل کېدو اولنې پیښه ده او د دې لامل به د کړکیچ سره مخ بلوچستان صوبې ولسته په انصاف ترلاسه کېدلو کې ستونزې لا نورې سوا شي
د پاکستان د ازادي ترلاسه کولو په جنگ کې کال 1901 او یایم کې شوی د جنگي جرمونو یو خصوصي عدالت د جماعت اسلامي پخواني د اسمبلی غړي سخاوت حسین تپانسی او ونورو ته د عمر قید سزا اورولې ده
د امریکای د انصاف وزارت وایي چې د مریلند بالتیمور ختیځ ښار کې پولیسو وزارت یو شمیر غیر قانوني ګامونه اخیستي چې پکې د خلکو او درول تلاشي نیونی او د جبري قوت نه کار اخیستل شامل دي نو دغه ګامونه زیاتره د تورپوسته امریکایانو پر ضد اخیستي دي
د ترکی خارجه وزیر ویلی د خارجه وزارت او د ترکی د پوځي چارواکو یو ډله بنن د روس دوره کوي چې په شام کې روان اړي غړي په سر به د روسی چارواکو سره خبرې کوي د ترکی لخوا دا اعلان په داسې حال مخې ته راغلی چې تیر ورځ د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلی د ترکی سره تعلقات برابرول غواړي
د ریپابلیکن ګوند جمهوری اساتی کاندید ډونالد ټرمپ په مطبوعاتو تور لګولې چې د نوموړي د نهي دروز وینای په غلطه توګه باندې کړه چې پکې نوموړي ویلي چې د وسلې د لرلو حق په لړ کې د خپلې سیالي هیلری کلینټن باندې د تشدد خبرې کړې چې د ډیموکرات ګوند لخوا جمهوری اساتی کاندید ده په امریکا کې د سترې محکمې د قاضي ځای خالي دی او د نوموړي په وینا میرمن کلینټن به داسې قاضیان پر ځای کړي چې ورسره د آئین دویم ترمیم ختمې دي شي چې امریکایانو ته د وسلې لرلو حق ورکوي
د برازیل پر یو خار کې د اولمپکس لوبو 15 ورځ روانه ده نن هم د امریکای لوبغاړو د سرو زرو تمغې ګټلې دي چې پکې مایکل فلیپس خپل د سرو زرو 21مه تمغه او کیټی لډکی هم د سرو تمغه ګټلې ده. ولې د بیچ والیبال په مقابله کې سپین امریکا ته ماته ورکړې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زمغه خبرونه ته وګی موسی ملګری او سی یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکه پراتلونکو برخې کې به تاسو وړاندې کوو. خو اوس هم مطبوعاتي کتنه لرو او ګورو چې وتلی رسپانو کې د سیمه او د نړۍ په حق لاس مهم مضمونونه مقاله او رپورټونه د دغه خلاصه لري. مختار خلیل
په شام کې د تیرو 15 کالو راسي د انختی جنگ د لاسه د شام په لکونو خلک د خپل ملک نه تښتیدلی دي. په دغه غمزپلو خلکو کې هغه 15 یا 10 شامیان هم شامل دي چې دا وخت د شام او د اردن ترمنځ د سرحدي علاقې په ریګستاني سیمه کې د انساني خواخوږۍ د امداد په انتظار پراته دي. نن د امریکای مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د اردن په صحرا کې د پرتو دغه 15 او 10 بې کوره شوو شامیانو د کرمو په باب له یو تفصیلي ادارتي مضمون چاپ کړی دی چې سرخ دې د تباہی په غاړه پراته شامی ماجر بچ گئی. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د شام دغه 15 یا 10 ماجر اردن کې د خپل ملک د سرحد نه په 100 گزه کې پراته دي. خو هر کله چې اردن شام سره خپل سرحد بند کړي دي په دې سبب دغه ماجرو نه په 100 گزو کې پروت امداد هم دوی ته رسول ناممکنه شوې ده. اخبار لیکي چې په کال 2011 کې شام کې د جنگ انختون را پدې خو دغه سیمه شام نه اردن ته د ننوتو یو محفوظ لار وه. خو د تیر جون 21 تاریخ نه اردن خپل قطبي سرحد دغه علاقه کې د یو موټر بمی 14 ورستو بند کړی دی. اردن کې پرتی امدادي ادارې د تیرو 7 هفتو راسي د شام بې کورشو ماجرو ته د امداد اړو جوګا نه دی پاتې او په دې سخت اوړي کې دغه 15 یا 10 شامی ماجر بغیر اوبو خوړو جون تیری. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې نور لیکي چې د اردن لخوا د سرحد د بندېدو له سبب په ریګستان کې پراته دغه شامیان د ولګې تندې رنځونو بیمارو او د تو پریوتو له سبب د مرګ په غاړه ولاړ دي. اخبار لیکي چې تیره هفته د کرین په ذریعه د خوراک سو سامان د پولی پورې غاړه دغه بدنصیبو خلکو ته ورلړکړی شوی و. خدا نه ده معلومه چې په دغه خوراکي امداد د څومره کسانو کارو شو. نیویارک ټایمز د ملګرو ملتونو په حواله لیکلی دی چې د اردن په صحرایي سیمه کې په پرتو شامی ماجرو کې 15 کې 40 تنه زنانه یا ماشومان دي. د سرحد د بندېدو نه وړاندې د ډاکټرانو ډاکټرز وداوت بارډرز نومي تنظیم دغلته د دوایانو د سخت کمی رپورت ورکړی وو. په دوی کې د ټولو نه زیات قابل رحم حالت د امیدوارو زنانو دی چې ډېرې پکې د زوزاد دروړو په وخت مړې شوي هم دي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې زیاته چې اردن د وړاندې نه د شام د اوبولو کو بے کوره شو خلکو بوج په خپل ولو اخیسته دی. خو دا وخت د اردن او د شام ترمن د اردن پلو سرحدي ریګستاني سیمه کې د پرتو 15 او 10 ناپورسانه شامیانو کرمو د اردن په خېګړو سوالونه راپورته کړي دي ځکه چې د دې بے کوره خلکو هم په دې حال کې پریښودل د جنگ د لاسه د بے کوره شو خلکو په باب له د بین الاقوامي قانون خلافتیا هم ده. اگر که دلته د اردن فوجي او حفاظتي فکر مندای هم په حق دی خو د بیکوره خلکو د سرونو بچکول د هر سنه زیات اهم دی. دغلته پرتو خلکو کې سخت ناروغ خلکو او زخمیانو ته اردن ته د اوریدو اجازه باید چور کړی شي. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې امریکای ستمبر کې د لوی اسمبلی د کلیزه اجلاس په مقدمه ماجرو د عالمی مسلې په حق لا د سرمشرانو د یوې غونډې بندوبست هم کړی دی. اردن د امریکای نږدې اتحادی دی او د ماجرو په باب له د ملګرو ملتونو د غونډو د رابللو په کوربه ملکونو کې هم شامل دی. امید دی چې ستمبر کې د ماجرو د کړمو په باب له د سرمشرانو کې دن کې غونډه به د اردن په صحرایي سیمه کې د شام د پرتو 15 او 10 د روبې کور خلکو د بچکولو د پاره زړه پوری فیصله وکي.
اگر من اوریدونکو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوږی د ترکی چارواکی وای چې د خارجه وزارت او پوز یو شمیر افسران به د شام په کشاله د خبرو اترو د پاره روس ته ځي. سیړونکو دا وای چې د شام د ترکی او د روس د شام په تګلار باندې د دواړو جدا جدا تګلارې دی او ډیره ګرانه به وي که د دوی د یو بل سره تعلقات په ځای شي. تفصیلات اورو د وایس اف امریکا په رپورت کې د ماوش دلیل نه.
د ترکیې او روس مشرانو وینا ده چې هغوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی باب شروع وکړه، کوم چې د ترکیې لخوا د روس جاز غورځولو وروسته اغیزمنې شوې وي. دا خبره د ترکیې او روس صدر د تیر نهې په ورځ د روس سینټ پیټرزبرګ ښار کې لیده کاته وروسته کړې ده. په ظاهره دې غونډې کې د تجارت او انرژي په هکله خبرې وشوې. د ترکیې صدر رجب طیب اردوان وایي
منګه د روس نه 28 بلینه کیوبیک میټر قدرتي ګیس اخلو، په دې کې به 13 بلینه کیوبیک میټر د حکومت نه اخلو او 10 بلینه کیوبیک میټر به د پرایویټ سېکټر نه اخلو.
ښاغلی اردوان ویل چې د اړیکو بیا بحالول د روسي سیلګرانو بیا ترکیې ته راتګ لپاره هم ضروری دي. په چا چې په شام کې د ترکیې لخوا د روس جنگي جاز غورځولو وروسته ترکیې ته په تګ پابندي لګول شوې وه. د غونډې وروسته د روس صدر ولادمیر پوتین ویل
مونږ خپلو کې دوارخیزه تعلقاتو کې ډیر سخت وخت نه تیر شوی یو، خو مونږ غواړو او مونږ محسوسو چې زموږ ترک ملګری هم دا غواړي چې د خپل وګړو په خاطر خپل بینځنی اختلافات ختم کړو.
خو د ترکیې لپاره امریکایي سفیر مارک پیرینی د سکایپ د لارې وویل چې دا سفر د اوزوان لپاره یو چیلنج و.
د پوځي بغاوت هسې وړاندې هم ترکیه یوازې شوی و، او د پوځي بغاوت وروسته دوی غواړي چې نړۍ ته دا وښایي چې هسې نیو ناس سخو کوو، او دوی د امریکې رویه او د اروپایي اتحاد رد عمل نه خوښوي، نو ځکه دوی د روس رد عمل ته ترجیح ورکړه.
څېړونکي په دې متفق دي چې د روسیې او ترکیې حکومتونه د اړیکو لپاره ډېر متضاد مفادات لري، کوم چې د ترکیې غربي اتحادیانو لپاره خطر کېدی شي. امریکا د تیر نهې په ورځ ویلي دي چې ترکی او روس یو شمیر مشترکه مفادات لري چې باید پام ورته ورکړي شي. یو بیان ویلي دي چې د دوی د غونډو به د امریکا او ترکیې ترمنځ پړی کو هیڅ هغه سپریو نزي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د قدمونو اوریدونکو، په پاکستان کې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د حکومت لخوا هیواد کې پاک ترک سکولونو کې په انتظامی کچه بدلونونه راغلي دي چې له مخې د دیرش د سکولونو ترک چې کوم پرنسپلز یا پرنسپلانو هغوی د خپلو څوکو لخوا نه برطرفه کړي شوي دي. د طالبانو مور او پلار اندېښمن دي او وایي چې نه حکومت دوی په اعتماد کې اغستې او نه د سکول انتظامیې دوی ته اصل حقایق وړاندې کړي دي. په دې حقله نور تفصیل لري پیر ولایت شاه. او د دغه رپورت تفصیل به تاسو ته یو څو شیبو کې وړاندې کوو. دا رپورت چې دی هغه په پاکستان کې د حکومت لخوا د هغه سکولونو مشرانو چې ترکان دي په دې کې دیرش پرنسپلز دي هغوی د خپلې څوکۍ لخوا برطرفه کړي شوي دي. دغه تفصیل تاسو ته پیر ولایت شاه وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د پاکستان مرکزی حکومت کې د سرچینو د خولې وایي چې حکومت ملک په اهم ښارونو کې قائم پاک تور سکولونو کې په انتظامی کې شلوې تبدیلې کړې دي چې تر مخه د ترکی شهریت لرونکو دغه 28 سکولونو او کالجونو پرنسپلان د خپل څوکو څخه برطرفه کړي شوی دي. او درې پاکستانی او درې ترکی وګړو باندې ګډ د دغه سکولونو شپږ کسیزه بورډ آف ډایریکټر هم تحلیل کړي شوی دي. د ترکی صدر طیب اردوان 13 میاشت د دوی د حکومت خلاف ناکام فوجي کودتا ذمہوار په امریکا کې جلا وطن یو ترک مبالغ فتح الله ګولن بلی. او د ترکی د حکومت د ریز د چې پاکستان کې قائم پاک تر سکولونو تړاو د فتح الله ګولن حزمت تحریک سره دی. او په دې اساس ترکی د پاکستان د حکومت نه دغه سکولونو په ضد د کاروای غوښتنه کړې وه. په وروستو کې د پاکستان په سفر راغلی د ترکی خارجه وزیر ویلو چې پاکستانی قائدینو د دوی مطالبې باندې په سنجیدګۍ سره غور کولو باور ورکړی دی. بلخوا پاک ترک سکولونو کې د زده کړه کوونکو ماشومانو والدینو تنظیم دغه سکولونو د غیر یقیني مستقبل په حق له اندېښنې څرګندوي. په اسلام آباد کې دغه سکول کې د یوې ماشومې طالب علمې پلار زیشان نیازی ډیوه ریډیو ته وایي چې نه خو حکومت دوی په اعتماد کې اخلي او نه پاک تور سکولونو انتظامیه دوی د اصل حقایقو نه خبروي، او دوی ته دا هم پته نه لګي چې آیا سر وځې پس د ګرمې چوټیانې ختمېدو وروسته به د دوی ماشومان دغه سکولونو کې د خپل تعلیم سلسله برقراره وساتلی شي او که نه.
موږ چې کله اډمنستریشن سره اوس رابطه کوو نو دی آر ناټ، هغوی موږ ته کلیئر خبره نه کوي چې یار څه سټیټس د سکول څه سټیټس دی. او زمونږ فکر خو موږ خامخا لرو، ځکه چې د ماشوم بیسک ایجوکیشن چې دی هغه په دې باندې سفر کیږي. نو زمونږ خو اډمنستریشن موږ له هیڅ جواب اپډیټ کوي نه، او دا د چوټیانې ختمېدونکي دي. موږ ته دا فکر دی چې لکه چې چوټیانې ختمې شي دا نیم کال به تیر شي، بیا به زمونږ د ماشومانو د نور سکولونو اډمیشن لپاره هم یو پرابلم دی.
دان ورځپاڼه لیکي چې پاک تور سکولونو کې په لوی کچ انتظامی تبدیلونه داسې لګي چې حکومت د دغه سکولونو کنټرول له ترکی حکومت سره تړاو لرونکي او بهر ملکی ان جی او ته ورکول غواړي. د پاک ترک سکولونو او کالجونو د پاکستان په لویو ښارونو کې 28 څانګې دي، او په دې کې د زده کړه کوونکو شمېره د 11,000 نه زیاته ده، او په دې سکولونو کې تر د 2,000 پورې ترکیان او پاکستانی وګړي ملازمت کوي. دان ورځپاڼه خبر زیاتوي چې د ترکی حکومت پاکستان باندې دغه سکولونو د تړلو ترڅنګ په دې کې اینات ترک وګړو د بے دخلی لپاره هم فشار اچوي. د ناکامه فوجي کودتا وروسته د ترکی حکومت د فتح الله ګولن تنظیم دهشتګرد تنظیم ګرځولې دي، او په وروستو کې د پاکستان په دوره راغلي د ترکی خارجه وزیر دا هم ویلو چې پاکستان کې د ګولن تحریک سره تړلې دغه تعلیمي ادارې د پاکستان د استحکام او امن لپاره هم یو خطر دی. خو د اسلام آباد په پاک ترک سکول کې د یو ماشومې طالب علمې پلار زیشان نیازی دغه سکولونو د تعلیمي معیار نه یوازې مطمئن نه دی، بلکې دا تاثر هم ردوي چې دغه ادارو کې د سخت دریزه پر چار کیږي.
موږ دا ما اوریدل یو چې مې بي د دې چې دا سلیبس چینج کی، بیکاز ان دیر سلیبس دیر ار سبجیکټس اباوت ایکستریمیزم اینڈ سچ کائنڈ اف تھنگز. نو اوس پورې خو زمونږ نظر نه دا سې اس هغه تیر نو شو.
واضح دی وی چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د ترکی صدر طیب اردوان سره ذاتی تعلقات دي، او ویل کیږي چې وزیر اعظم نواز شریف به د طیب اردوغان د حکومت لخوا د پاک ترک سکولونو په ضد کاروای مطالبه ارومرو پوره کوي. ناکیدین وایي چې کچری داسې کیږي نو دا به نه یوازې د پاکستان د خپلواکۍ سرغړونه وي، بلکې په دغه سکولونو کې د زده کړه کوونکو زرګونو ماشومانو د مستقبل سره به هم یو لوی زیاتی وي. بلخوا پاکستان کې د پاک ترک سکولونو انتظامیه په دې معامله میډیا ته د څه ویلو نه ډډه کوي. خو د سکولونو په ویبپاڼه جاري کړی شوی یو بیان کې سپیناوی شوی دی چې دغه تعلیمي ادارې د فتح الله ګولن یا د بل یو سیاسي تحریک سره څه تړاو نه لري. بیانیه زیاتوي چې د پاک ترک سکولونو الحاق د پاکستان اړوند ایجوکیشن بورډ سره شوی دی، او پاک ترک سکولونو کې د زده کړه کوونکو 25% برخه هغه نادار او غریبانان طالب علمان دي چاته چې مفت تعلیم ورکول کیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. په کوټه کې د خونړۍ حملې وروسته د پاکستان په پوځ او په ادارو باندې نیوکه کیږي. په کوټه کې صدرن کمانډ یا بلوچستان کور چرته دی او سړه ولکارونه کوي؟ دا تفصیلات به راکړي د ډیوه ریډیو همکار زموږ ملګری کاکړ صاحب. نصیر کاکړ صاحب، په خیر؟
خیر یو سي، ډیره مننه بختور شاه صاحب.
نو کاکړ صاحب، کدا اوریدونکو ته وایي چې دغه په کوټه کې صدرن کمانډ یا د بلوچستان کور چرته دی او سکارونه په غاړه دي؟
ډیره مننه بختور شاه صاحب. زه به قدر منه اوریدونکو ته ووایم چې صدرن کمانډ یا بیا بلوچستان کور د مرکزي چې کوم دفتر دی نو هغه په کوټه کې دی، د کوټه چاونۍ کې دی. د کوټه چاونۍ په حواله سره درته وایم چې د کوټه چاونۍ حدود چې دی نو هغه د کوټه میونسپل حدود چې دی شایي چې تر دې هم زیات وي، زیاتره هم په دې باندې نیوکې کیږي. دومره پراخه چاونۍ ده او ډېر ورته ویل چې داخلي دروازې لري او تګ راتګ پکې ډیر محدود دی او چې څوک ورځي هم شناخته کارډونه او که چا سره پاسپورټ وي یا بیا بل څه هغه ورته ږدي او موټران هم ډیر په کم تعداد باندې پریږدي او ځان ته خپل پرمیټ لري رهداري لري چې کته غواړي چې چاونی ته ولاړ شي یا د چا سره د لیدو په خاطر یا بیا د چا روزانه تګ راتګ وي یا څوک هلته کار کوي نو دا سپیشل پرمیټس وي هغه بیا کولی شي چې چاونی ته ورداخل شي. زه به دا هم وایم چې په کال 1901 کم اتیا کې چې څه وخت شوروي اتحاد افغانستان ته رالی نو له هغه وروسته صدرن کمانډ خو په هغه وخت کې نو دی ورته بلوچستان کورویل ورپغاړه د پاکستان د سرحدونو دفاع هم ورپغاړه سوله او په 1915 اتیا کې باقاعده دغه یو د کور درجه ورکول سوله او د دې د کار په حواله سره چې خبره درته وکم یو خو دا دی چې د سرحدونو دفاع ده په بلوچستان کې په داخلي توګه د خپلې خاورې او د استقلال او د مهمو تاسیساتو د ساتنې دفاع د ساتنې او دفاع چې کوم مسولیتونه دي هغه په بلوچستان کې د پوج په غاړه دي.
کاکل صاحب کدا راته وایي چې دغه د کوټې کور شمیره څومره ده او دغه چاونیانې په کم کم ځای کې دي؟
تر اوسه پورې داسې خو د پاکستان حکومت یا د پاکستان پوج داسې رسمي شمیرې نشي کېدای شي چې هم ځینې دفاعي هغه په دفاعي توګه غواړي چې خفیه یا پټې وساتي خو تر چې ویل کېږي تر 10,000 زیات د صدرن کمانډ د پوجانو شمیر دی چې مشري کمانډر صدرن کمانډ لیفټیننت جنرال امیر ریاض کوي. همدا ډول چاونیانې چې دي هغه بلوچستان په بیلابیلو برخو کې دي چې په خپل د کوټه چاونی چې تر ټولو غټه چاونی د دارنګ ژوب لورلای چمن خوزدار تربت او اورماړه کې دي. د خوزدار او د تربت د چاونی په باره کې درته وایم چې دا باکدای پوره یو انفنتری بریګیډ هلته ساتل شوی دی. تر دې وړاندې په سوی کې هم هڅه کېده چې یو پوجي چاونی جوړ کړي خو هلته بیا د بلوچ بلتون غشتونکو د مبارزې په خاطر او د هغو د غشتونو په اساس باندې د سوی د چاونی کار چې دی هغه ماتل کړل شو. د دې ترڅنګ په بلوچستان کې ملیشه کووي هم دي چې هغه هم د صدرن کمانډ لاندې دي او د ملیشه کوو شمیر چې دی هغه 13,000 زیات.
کاکل صاحب کدا وای چې دا صدرن کمانډ چې کوم دی دا وخت کوم چیلنجونو سره مخامخ دی؟
لوی چیلنج خو چې ورسره دی ورسره مخامخ دی په داخلي توګه او په بهرني توګه. یو خدای افغانستان سره چې 2500 کیلومتر اوږده سره دی پوله ده، د دې ساتنه د ایران سره تر 200 کیلومتر زیات سره دی پوله ده. د دې ساتنه په داخلي توګه د تندرو وسلوال سازمانونو څارنه کول او د هغوی په مقابل کې د ولس دفاع کول. دا هم بلوچ بلتون پاله چې کومه مبارزه ده په بلوچستان کې یا د چې ازادي غواړي د هغو په خلاف هم دوی عملیات روان کړي دي. او دارنګه مهم تاسیسات چې دي اوس لکه په سوی کې د ګیسو تاسیسات دي، همدارنګه په سینده کې د سرو زرو د میسو چې کومه پروژه ده، همدارنګه ګوادر ډیپ سی پورټ د ګوادر ښار د دغو ساتنه. او د دې سره سره اوس چې کوم د چین پاکستان اقتصادي لوی لاره خبره کیږي د سی پیک د هغه د جوړونې لپاره د هلته چې کوم چینایي انجینران بور باندې کار کوي د هغه د ساتنې مسؤلیت هم په غاړه دی. او بل په داخلي توګه چیلنجونه خو لکه ما چې مخکې هم ذکر وکړ، بلوچ بلتون پالو مبارزه ده او کم چې تندرو وسلوال سازمانونه دغه دي. او په بلتون پالو سازمانونو کې درته وایي څنګه هم د پوجي عملیاتو کې چې په ډېره بوکټي کې سیو بلوس بلتون پاله مشر نواب اکبر بوکټي هم وژل سوی دی. دارنګه د بيدرکه خلکو تور هم په پوجي ادارو باندې لګول کیږي. بشري حقوقو سازمانونه چې دی هغه دا تور په تکرار سره لګوي چې ځینې پوجي استخباراتي ادارې چې دی د خلکو په بيدرکه کې په هغه باندې په تشدد کې لاس لري. نو دا هغه ځینې مهم ټکي چې لته سره مشارک کړه.
ډېره مننه کاکل صاحب.
مننه.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.
وایس اف امریکا دیو ریډیو د قدر منوریدون کو د پاکستان او افغانستان د پولی ترمنځ د تګ راتګ لپاره لوی لار تورخم چې د سمودې راهسنه پاکستانی چارواکو لخوا ور باندې کوټلی ګامونه غستې شوی او د خلکو د تګ راتګ د سارنې لپاره دوی نوي ګامونه عملی کړو. په دغه کې یو گیټ هم جوړ شوی چې دغه گیټ چې د هغه پرانسته شوی دی او خلاص کړی شوی دی. په دې حق باندې ابراهیم شینواری صاحب موږ سره نیغ په نیغه په لیکه باندې موجود دی، ورته هرکلی وایو. د دغه تفصیل به ترې نه واخلو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره
مننه
جی ابراهیم صاحب. دغه پرمختګ چې شوی دی تورخم لوی لار باندې چې کوم گیټ ته هغه خلاص کړی شوی دی، د دې په حق لسه تفصیل لري؟
او وګما د دې گیټ تقریبا دوونه وړاندې پوری تعمیر شو، مکمل شو. او بیا دا سي اوازې وي، بلکې په سنت کې دا هم د شوچ په اول د اگست د دغه دستي پرانیسته کې دی شي، خو هغه پرانیسته نه ته چې هغه نه خوده شي وخت وروزن ډول شو، دا هیڅ کوم وجوهات هم نه خوده شي. خو نن د ورځې سحر تقریبا 3 بجو باندې په غیر دستي توګه د دې وګر مرکزی دروازې چې هغه د پاکستان کې دوم وکړ شو، دا هغه دروازې خلاصې کړې شو او د پاکستان له او د افغانستان له خچ کوم لوی ګاډي او هغه تجارت ټول دی راوړي، هغه له اجازه ورکړ شو چې د ګیټ لاري تګ راتګ شروع کړو. سره د پتن کې چې کوم اورکی دروازه د عام خلکو د پیدل تګ راتګ د طالب هغه نن ته نه شو، او دغه شی هغه جنجال کوم د ټول سم جون رہے چې افغانستان د پاکستان ترمنځ د دروازې په اړه باندې راپورټ شو، هغه او پای کې پیدا شو مړي هم شو، او تقریبا تر 15 پورې د ټول سم د لسم جون نو وخت راته لسم جون پورې د غزي هم تر شو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تازه تک تر شو. خو نن د غزي په غیر رسمي توګه باندې بغیر د اعلان او بغیر د چالو وینا بیا بغیر د کوم مهم تفصیل تراتو د غزي پرانستې شو.
سید د دغه گیټ د پرانست سره عام خلک چې کوم تجارانو هغوی ته هم سخت مشکلات او ستونزې وي، نو د هغوی لخوا څه خبرګون وړاندې شوی دی چې هغوی څه احساسوي؟
وګما دا د ډېر مهمه خبره ده چې ته هم نن کوم رسمي دستور ته نه وشوي، خو په افغانستان کې د پاکستان سفیر سید ابراهیم حسین په دغه مهال دلته موجود وو، هغه دغه امنیتي ګامونه لکه کوم چې تاسو په خپل خبرونو کې ذکر وکړو، دغه قطنه یې موکړه او بیا د کستم یا د ګمرک چې کوم دفتر یې هغه ته ورغله، او دغه تاسو کوم پښتنه چې یاره عام خلکو ته کوم مشکل نه پېښي، دغه ته هغه عام خلکو سره ولې د تاجرانو سره ترانسپورټران سره خبرې وکړي، او ترانسپورټران د ای ترانسپورټران چې یا تاجران چې هغه ورته خپل هغه مشکلات دغه هر ورځ چې دی افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګمرک چکم د مواریز هغه تر سره کولو کې په تګ راتګ کې کوم مشکلات دي، یا به ته اسناد کوم تکلیف لري نه خبر کو. خو مهمه خبره دا و چې درته دغه پولیس سره تقریبا 1 کیلومتر فاصله کې کوم نیمه امنیتي چوک پوسټ د شهید مو کوم باندې را جوړ کړی شوی دا هغه ته ځای خلکو ته کوم مشکل دي، هغه هم خبر کړي چې دوی اسناد کته شو به دې زورول شي چې د لنډی کوتر او د ترخم په ترمنځ هغه د صح مشکل دي. دا ټول هغه مشکلات چې سفیر توران کوي شو، خو سفیر د دغه ګیټ پرانیست په محل کته هم تو هم کې موجود وو، هغه رسمن د دغه پرانیست او نکړه.
صحیح شو. ډیر مننه کوم استاد ابراهیم شینواری صاحب.
ډیر مننه.